بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي أو مهربان خداي پناما هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیمه افسره د نورو انډیواله نو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې دریمه د 2023 میلادي کال د جنوري 23 او د 1444 هجري قمري کال د رجب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح او د امامت د اسمان د پنځم ځلان د ستوري حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیز سره برابره ده. په دې مناسبه د تهران رادیو درس کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د سپاه پاسدارانو په ضد د اروپایي پارلمان د یو سپیره اقدام په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوازې غلنده کتنه کوو. ورپسې هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه اونیزو پروګرام اورېدلی شي، او همداراز د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستۍ ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. اروپایان له سپاه پاسدارانو سره هیڅ ډول سیالي نشي کولی. امریکا هم غراز ایران ته د نړیوالې اټومي موافقې ته د ستنېدا د هوډ پیغامونه رالیږي. د ایران او پاکستان امنیتي او پوځي ملګرتیاوې او ارتباطات په پیاوړتیا دي. او د افغانستان د طالب حکومت خارجه وزیر وایي افغانستان د پرمختګ په لور روان شوی دی. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به بډې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی ای خارجه وزیر ته ځانګړي دند سپارلې چوله هرمن سین څخه د ایران د اوبو د حق دوسیه په جدي توګه تعقیب کړي. د هیرمند تړون په اساس چې په 1922 کال کې د ایران او افغانستان د وخت چارواکو لاسلیک کړي، له هیرمند سینا د ایران ونډه په کال کې 840 میلیون مکعب میټر او په هر ثانیه کې کابو 6 مکعب میټر ده، چې البته په مختلفو موسمونو او میاشتو کې سره فرق لري. د افغانستان مخکینی حکومت چې د ایران د حق آباد د تامینولو ادعا یې کوله، پر هرمن سینی په نیمروز ولایت کې د کمال خان ډیم په جوړولو سره عملاً دغه تړون د اجرا مخه ونیول، چې د ایران په خاوره کې په تیراویا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هرمن سین د شاوخوا حوضې انساني حیواني او د ونو بوټو ژوند ته ډیر تاوانونه واړول. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلام ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرونه وخت د کابینې حکومتي کابینې په ناسته کې خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مامور کړي چې په افغانستان لاواکمن لوري سره د مشورو لارې له هرمن سینا د ایران د حق آبا او د سیستان او بلوچستان د خلکو د اړتیا وړ اوبو د تامینولو موضوع په جدیت سره تعقیب کړي. هغه هم د خپل مرستیال محمد مخبر ته هم دنده سپارلې چې د انرژي په تامینولو کې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو د مشکل حل په جدي توګه وارزوي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران عمومي قومندان د سپاه پاسدارانو په ضد اروپایي پارلمان د وروستي اقدام په غبرګون کې وویل اروپایان له سپای پاسدارانو سره هیڅ ډول سیالي نشي کولای. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د سپای پاسدارانو عمومي قماندان سردار حسین سلامی پرون د ایران د اسلامي شورا په څرګندې غونډې کې په ورستوي میاشتو کې د ایران په داخل کې د یو امنیتي بحران په ژورتیا کې د اروپایي هیوادونو په تیره بیا د انګلستان، جرمني، فرانسې او هالند ښکاره لاسوهنو ته په اشاره سره وویل و مو لیدل چې دغو اروپایي هیوادونو څرنګه هڅه وکړه د ایران له اسلامي نظامه د نړیوال رواوالي په سلبولو کې د اصلي لوبغاړي رول په غاړه واخلي. سردار سلامی د دې پښتنې په مطرح کولو سره چې و مو لیدل څرنګه دوی د هغو غرضي فراریانو د امر په ځای بدل شوي چې د ایران د ملت لپاره یې ترهګري ډالري کړې وه وویل د ایران د ملت لپاره د اروپا ډالۍ د اسلامي نظام د نړیوال اعتبار او امنیت، وحدت او خپلواکۍ د له منځه وړلو لپاره د یوې داخلي فتنې د اور د لمبو له زیاتولو پرته بل هیڅ نه دی. دا سپای پاسدارانو عمومي قماندان په دې باب د امریکا د پخواني کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعتراف ته په اشاره سره چې باراک اوباما د داعش پنځمونکې وویل په اسلامي هیوادونو کې د دغه داعش لاوه چې روانه وه د هغه د ترهګرۍ د اور لمبې نړۍ راګیره کړي او د اروپا په منځ کې نستنېدونکي امنیتي بحران رامنځته کړي د چا په لاس پیزوانی شو. آیا دا د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران وو چې د جنرل قاسم سلیمانی په قوماندانۍ سره یې په هغو ټاټوبو کې چې ترهګري پکې په خورېدا وه او لاوه پکې په راپورته کېدا وه هره کوڅه او هره دره او کور کور او په غرونو کې یې ورسره ډغره ووهله شهیدان شول؟ او آیا د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو له سرشیندنې پرته اوسنۍ نړۍ ته له دغه نړیوال شر او بلا څخه چا نجات ورکولی شو؟ سردار حسین سلامی د دې خبرې په کولو سره چې د موږ لاسونه خلاص دي او هر یو ځای ته لاسرسی لرو اروپایانو ته په خطاب کې وویل تاسو تېروتنه کړې ده چې اوس د اسلامي نظام، ملت او سپاه پاسدارانو ډګر ته مو داسې واضح ودنګل. تاسو څه حق لرئ چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنې وکړئ؟ هیڅ به په لاس درنه شي. هغه هم دا راز ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د سترو قدرتونو پوزه په مځکه د مخلو تجربه لري او ایران اوس د بندیز لپاره د اروپا لا اراده مخکې تیر شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې د ایران په ضد بندیزونو د ختمونکو خبرو اترو په باب د پیغامونو مبادله هم هغه راز دوام لري وویل دا نړیوالې اټومي موافقې په لاره کې مو داسې ګامونه تعریف کړي چې فکر کوو په نږدې راتلونکي کې به له هغو یو ګام عملیاتي شي. دا ویانا د میاشتو خبرو اترو تجربې ثابته کړي د سپینه ماڼۍ د داخلي مشکلاتو او د سیونیسټي رژیم د دباو په دلیل جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا د فیصلې قدرت نه لري او له دې منظره یې د ایران په ضد د ګرم برېښولو تاکتیکونو او د جوړو شویو الټیمیټمونو ټاکلو ته مخه کړې ده. ینه خبری اجانس راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیگا په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که مقابل لوری جدي اراده او نیت ولري او د موږ ګټې تامین شي نو نړیوال اټومي موافقه به ترلاسه شي. هغه روښانه کړې د امریکایان له اروپایي ټرایکا ډیر زر پوخ شوي دي، د ایران په بلواو پسې نوره ناامید شوي او هیڅ به رامنځته نه شي نو له نورو مخکې پیغام را لېږلی چې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستنولو ته هوډمن یو. هغه ټینګار کړی هر چېرته چې مو احساس کړه د ملت ګټې تامینیدونکي دي نو هلته به فیصله وکړو او فوري به ورباندې عمل هم وکړو. امیر عبداللهیان په دوام کې د ایران او د سپای پاسدارانو په ضد ځینو اروپایي هیوادونو اقدام محکوم کړی او وی ویل نن سبا په اروپا کې احساسات پر اخلانیت واکمن شوي دي. دا ایران د سمندري پیړیو سفر د سیمیزې سولې لپاره د اړیکو په پیاوړتیا کې کلک هوډ او جدیت وړاندې کړی. د پاکستان سمندري ځواک د کراچۍ بندر ته د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج د بیړیو د سمندري ځواک د بیړیو سفر د سیمیزې سولې لپاره ګډ هوډ او د دواړو هیوادونو د پیاوړو اړیکو بلګه بللې. د جنوري په 13 نیټه د سمندر په نړیوالو اوبو کې د امنیت په تامینولو کې د تهران او اسلام آباد د دفاعي ډیپلوماسۍ د دوام په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک دوه اوپتلونه او دوه کشته د لیدو کتو لپاره د پاکستان کراچۍ ته تللي او د غراز د شنبه په ورځ دغه سفر پای ته هم رسیدلی دی. یو خبری اجانس راپور ورکړ د پاکستان د پوز سمندري ځواک پروند وی لامی پخپرولو سره ویلی دی پاکستان ته د ایران د پوز د سمندري ځواک د بیړیو سفر پاسیمی کې د سمندر کچ کونکو او د سمندري ارتباطي لارو د ساتنې لپاره د سمندري امنیت او سیمه ایز سبا د لوړتیا په باب پر ګډو هلو ځلو ټینګار دی. په وروستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او تجارتي ملګرتیا او د پراختیا ترڅنګ د دوی ترمنځ دفاعي مناسباتو هم د لوړپوړو پوځي چارواکو او پلاو تګ راتګ هم په اوڅاره توګه پراخ شوی دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ایران نوی سفیر حسن کاظمی کومی په یو څرګندونو کې روښانه کړه، افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه په ډیرو ظرفیتونو سره د ایران په بهرني سیاست کې مقام موندلی او یو ستراتیژیک متحد کېدلی شي او دا امکان ډیر زیات دی. ښاغلی کاظمی کومی زیاته کړې، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو څه د پاسه یو نیم کال تیریږي او په افغانستان کې د نوي حاکمیت شاهدان یو، او په دغې مودې کې د ایران سیاست د افغانستان له نوي واکولانو سره په تعامل او ملګرتیا تکیه کړې ده. او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ازبکستان له قرارداد سره سم افغانستان ته د برېښنا ورکړې غوښتنه کړې او ویلي دی هیواد ثبات په لور روان دی او ښه راتلونکی به ولري. د افغانستان د اړتیا وړ 50% برېښنا وارداتي ده چې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه وارديږي. هر کال په ژمي او یخې هوا موسم کې له نوموړو هیوادونو څخه د برېښنا وارداتو اندازه کمیږي. افغانستان په کال کې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو د برېښنا د اخیستو په بدل کې کابو 280 میلیون ډالر لګښت ورکوي. د افغانستان برېښنا شرکت د تیرې مرغومې میاشتې په 11مه په یو اعلامیه کې ویلي له ازبکستان سره د وارداتي برېښنا تړون د یو بل کال لپاره تمدید شوی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی پرون په کابل کې د کرنیزو محصولاتو پراختیایي صندوق پرانست غونډې کې وویل افغانستان له ازبکستان سره حیرتان بندر له لارې ښه راشه درشه لري او هیله مند دی چې دغه هیواد پر خپلې هغې ژمنې ودرېږي چې د افغانستان له برېښنا شرکت سره یې کړي او افغانستان ته به د هوکړې له مخې څه باندې 400 میګاواټه برېښنا ورکړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدونکو، اوس هم د سپاهی پاسدارانو په ضد د اروپایي پارلمان د اقدام او د ایرانی ملت پر ضد د ترکیبي جنگ د بلې برخې په باب تبصره دراورو. د ایران د درو قواو مشرانو سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف او غلام حسین محسنی اژهی په یوې ناستې کې د اسلامي نظام بریاوې او له اسلامي انقلابه د ملاتړ په ډګر کې د خلکو په آگاهانه شتون او زیرتیا سره په اقتصادي، نفسیاتي او رسندوی جنگ کې د دښمنانو ماتې او ناکامۍ ته په اشاره سره د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو په اړه د اروپایي پارلمان فیصله په کلکه محکوم کړه. د ایران د درو قواوو مشرانو د سپاه پاسدارانو په ضد د اروپایي پارلمان اقدام د ایرانی ملت په ضد ترکیبي جنگ یو بل برخه وبلله او دغه راځي ټینګار کړي. سپاه پاسداران د ایران د وسلوال ځواک د پوځي قدرت یو برخه ده چې په تیرو څه د پاسه 40 کلونو کې د ایران له ویاړمن ټاټوبي په دفاع کې په ځلانده کارنامې سره د ښو خدماتو سرچینه ده. اروپایي پارلمان د ایران ضد اقداماتو او د ایران په چارو کې د خپلو وروستیو لاسوهنکو دریځونو په دوام کې د جنوري په 13مه نیټه د یوه ایراني ضد پلان په تصویبولو سره د اروپایي اتحادیې د تش په نامه ترهګرو په لیست کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د نامې د شاملولو غوښتنه کړې. البته د اروپایي پارلمان مسودې اجرایی لازم والی نه لري او یوازې اروپایي شورا ته د وړاندیز په حکم کې رسی. د اروپا پارلمان اقدام په حقیقت کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځي بلاک له لورې د ایران په ضد د ترکیبي جنگ په چوکاټ کې ترسره شوې ده. اروپایان د جوزف بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې د ایران د موضوع او اټومي نړیوالې موافقې په چوکاټ کې په یوې جبهې کې سره څنګ په څنګ دي. او په تیره بیا په ایران کې له وروستیو بلواګانو وروسته په خپل ګمان د ایران د اسلامي نظام او سپاه پاسدارانو په شمول د هغه د ارګانونو د کمزوري کولو په لړ کې خپل اقدامات زیات کړي دي. په دې لړ کې اروپای اتحادیې د بشري حقوقو او بیان د ازادۍ د ملاتړ په شمول په مختلفو پلمو سره د ایران ارګانونو او شخصیتونو په ضد د بایګټونو په ترڅ کې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په پله پخا کې خودلې ده، چې د لومړي ځل لپاره د 2019 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک له دې سره سره چې د ایران رسمي پوځي ارګان دی د ترهګرې د تشپنامه لیست کې شامل کړ. سپاه پاسداران د ایران د وسلوال ځواک یو برخه ده چې په سیمه کې د لویدیز د ملاتړ وړ ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې اغیز شیندونکي او اوږده مخینه لري. نو ځکه د اروپایي اتحادیې دغه اقدام له درستو نړیوالو قوانینو او اصولو سره په تضاد کې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر امیر حسین امیر عبداللهیان د ایران په ضد د اروپایي پارلمان په لاس وهونکو او نادودو پریکړه لیک مسودې به په صادرېدا پسې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې د اروپایي پارلمان د احساسي کړچار په نسبت په سخت نیوکې سره هغه ناسنجول شوی او ناسم کړچار بلل دی. امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک په ترهګر بللو کې د اروپایي پارلمان اقدام یو ډول د اروپا په خپل پخا د ډز په شان دی ټینګار کړی. د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو ویلي دي چې سپاه پاسداران یو رسمي او حکومتي ارګان دی چې د ایران د ملي امنیت د سیمې امنیت په تیره بیا د ترهګرې سره په مبارزه کې هم مهم او حیاتي رول یې درلودلی دی. اسلامی جمهوریت غږ
د تاریخ پاڼه. عزتمن اوریدونکو، اوس ما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له لومړۍ او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو، نن د رجب د میاشتې لومړنۍ نیټه ده چې له رحمت او فضیلت ډکه میاشت ده. دغه میاشت له ورپسې دو نورو میاشتو یعنی شعبان او رمضان له میاشتو سره کمال ته د انسان د رسیدو او پاک خدای ته د هغه د نږدې کېدو لپاره د ځان د اصلاح کونې یو روزنیز پړاو دی. دا خدای ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رجب د میاشت په اړه وفرمایل، د رجب میاشت د خدای یو ستر میاشت ده او هغه میاشت چې په حرمت او فضیلت کې بل ثانی نظر نه لري. او په دې میاشت کې له کافرانو سره جنگ حرام دی. رجب د خدای میاشت ده، شعبان زما او رمضان زما د امت میاشت ده. درجه په میاشت کې روژه نیول ډیر ثواب لري او په ګڼ شمېر روایتونو کې په دې میاشت کې پر روژه نیولو له خدای پاک څخه د مغفرت پر غوښتلو زیات ټینګار شوی. د رجب د میاشتې په 28 نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت له برکته ډکه پیشه رامنځته شوې ده. او د رجب د میاشتې د 13 نیټه د حضرت امام علی علیه السلام د ولادت مبارکه ورځ ده. هیله من یو چې تاسو به هم د دغې مبارکې میاشتې له معنوي برکتونو څخه تر هر څه زیاته استفاده وکړی شئ. یو زر درې سوه اووه اتیا کاله پخوا د و پنځوسم هجری قمری کال د رجب د میاشتې په لومړۍ نیټه د یو روایت له مخې د خدای د ګران رسول یو قدرمن لمسی او د هغه حضرت له اهل بیتو څخه پنځم امام حضرت امام محمد باقر علیه السلام نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه حضرت ته باقر لقب ورکړل شوی چې د علومو د څیړونکي په معنا دی، ځکه چې حضرت امام محمد باقر علیه السلام د خپل زمانې علمي مشکلات او پیچلتیاوې په دقت او ظرافت سره او په ډیر تحلیلي مسایلو سره تحلیلولې. د هغه حضرت د امامت په پړاو کې له شپږ نویم هجري قمري کال کې د بني امیه کورنۍ د پای او د هغوی د حکومت د کمزورۍ کمال و. یو فرصت رامنځته شو چې هغه قدرمن امام د مسلمانانو د فکري او کلتوري بنیادونو په مضبوطولو لاس پورې کړي. په دغه زمانه کې یو همدار از د هغه حضرت د زوی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د امامت په پړاو کې زیات علوم وغوړېدل او د دغو دواړو بزرګوارانو شاګردانو ځینې علوم پراخه کړل او نوي علوم یې هم رامنځته کړل. حضرت امام محمد باقر علیه السلام زیاته خندانه څیره لرونکی او ښه چلند کوونکی و. هغه حضرت به له حاجتمنو سره په مرستو بخښلو او نیکۍ او د ناروغانو پر پوښتنې زیات ټینګار کاوه. د هغه حضرت اخلاقي نصیحتونه او سپارښتنې د هغه په عمل او کردار کې څرګندې وې او په خپله یې تر ټولو وړاندې په هغه څه باندې عمل کاوه چې فرمایلې. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ ویلو تر څنګ له هغه حضرت یوه وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایلی دی: هر کس چې نیک اخلاق او د مهربانۍ او رفاقت د صفت لرونکی وي ټول خیرونه او نیکۍ ورته ورکړل شوي او په دنیا او آخرت کې به له هرې سوکالتیا او آرامتیا څخه برخمنې وي، او هغه کس چې له اخلاقو بې برخې وي لاره به یې د بدیو په لور وي.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
د افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې له یو اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، پاکستان په تیرونۍ کې له بیلابیلو بدلونونو او خبرونو سره مخ و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا ویلي، پاکستان له ایران اسلامي جمهوریت سره د ګډو پولو امنیت ته ژمن دی او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان له خاورې د ایران اسلامي جمهوریت پر خاورې برید وشي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د بلوچستان صوبې په پنجکور سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر کاروان په وروستۍ ترهګریزه پیښه کې د دې هیواد څلور پوځیان ووژل شول. د ایران اسلامي جمهوریت تل له پاکستان سره د ګډو پولو امنیت ټینګولو په اړه پر خپلې ژمنې ټینګار کړی دی. له دې سره په پاکستان په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې ترهګریزې ډلې فعالې دي او تل یې د اسلامي جمهوریت پولیس او پوځیان په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او د ایران اسلامي جمهوریت پوځي چارواکو تل د ګډو پولو امنیت پر ټینګښت ټینګار کوي، خو د ایران اسلامي جمهوریت پر ملي ګټو د بریدونو دوام ښیي چې د اسلام آباد دولت په دې اړه کوم جدي ګام اخیستی نه دی.
د امریکا دفاع وزیر لوید آسټین د پاکستان د پوځي عمومي قومندان عاصم منیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او پوځي همکارۍ پیاوړتیا لارې چارې وڅېړلې. په دې وروستیو کې د سینټ کام یا د امریکا پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر مایکل کولیر لا هم اسلام آباد ته په سفر کې لاسه منیر سره لیدنه او خبرې وکړې. کڅم لاسه منیر سره په مستقیم او ټلیفوني ډول د خبرو لپاره د امریکایي قومندانانو پلمه د پاکستان په لور پوزي مقام کې د ټاکل کېدو په خاطر د مبارکۍ موضوع ده، خو دا مسله له څو اړخونو مهمه ده. لومړی د پاکستان په کورنۍ او بهرنۍ بدلونونو او په هر ډول پریکړو کې د دې هېواد د پوز لوړ ځای دی. دوهم دا چې د سیمې له هغې ډلې د افغانستان د ناورین مسایل د پاکستان د پوز په ځانګړې توګه د هغه د استخباراتو سازمان یا نی آی اس آی په واک دی. له هغه ځایه چې امریکا د افغانستان موضوع په ځانګړي ډول څېړي، غوړه ګڼي چې د پاکستان پوځ له عمومي قومندان سره په مستقیم ډول په تعامل کې وي، ځکه چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د افغانستان او د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر موضوع په اړه د پریکړو وړتیا نه لري. له دې امله امریکا غوړه ګڼي چې په مستقیم ډول د پاکستان له پوځ سره کار وکړي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله ظاهری په دې اړه دا سی وایي: امریکا په ځانګړي توګه د افغانستان په چارو کې پاکستان ته د نږدې کېدو په حال کې ده، ځکه چې امریکا داسې فکر کولو چې له افغانستان څخه په شرمونکي وتلو سره کولی شي د دې هېواد چارې د پاکستان له لارې کنټرول او وڅاري، چې په عمل کې نه یوازې چې داسې ونه شول، بلکې احساس کوي چې پاکستان په افغانستان کې په خپلو لوبو سره په دې هېواد کې د واشنگټن برنامې او پلانونه له منځه وړي. له دې امله شونې د وکړی شي د افغانستان په اړه د پاکستان پوځ له نوي مشر سره نوي تعاملات وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د لومړي وزیر دفتر اعلان کړی چې د کشمیر موضوع یوازې د ملګرو ملتونو د هڅو او د دوی د پریکړه لیک په لیکېدو له لارې د حل وړ ده. دا په داسې حال د چې نوی ډیلی د کشمیر په موضوع کې له هر ډول بهرني لاسوهنو سره سخت مخالفه ده. پاکستان د ملګرو ملتونو له لارې د کشمیر موضوع حل نه یوازې بهرني لاسوهنه نه ګڼي، بلکې په دې باور دی چې دا سازمان د خپلو اصلي مسؤلیتونو په برخه کې باید د کشمیر موضوع د حل لپاره ګام واخلي او اجازه ورنه کړي چې د دې سیمې ناورین نه یوازې د نوی ډیلی او اسلام آباد اړیکو ته زیان ورسوي، بلکې د هند بار اعظم پر ټولو بدلونونو منفي اغیزه وکړي. د هند او پاکستان اټومي وسلې درلودلو ته په کتو کې د کشمیر ناورین حل یو اړینه موضوع ده.
قدرمن اوریدونکو، په تیره اونۍ کې افغانستان هم له بیلابیلو بدلونونو او پیښو سره مل و. له هغې ډلې تر ټولو مهمې کابل ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي پلاوي سفر او له طالب چارواکو او همدارنګه د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدنه ده. د ملګرو ملتونو د لوی منشي مرستیال امینه محمد په دې سفر کې د بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د میرمنو د کار او د نجونو د زده کړو په اړه خبرې وکړې. کرزی هم د ملي خبرو له لارې په افغانستان کې د تلپاتې سولې رامنځته کېدو غوښتونکی شو. له دې سره ملګري ملتونه وایي په نړیوالو بنسټونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړې په مرستندویه برخو کې د دې بنسټ د فعالیت دوام له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه طالبانو ته د قناعت ورکولو په موخه د نړیوالو پلاویو سفرونه ډیر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې اړه هیڅ نرمښت ښودلی نه دی. په داسې حال کې چې د دې ډول سیاستونو دوام د افغانستان ټولنې ته سخت زیان رسوي. په ځانګړې توګه دا چې ډیری میرمنې د کورنۍ سرپرستې دي او د کور اړتیاوو چمتو کولو لپاره کار ته اړتیا لري.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې وروستي ورځو کې 2400 افغان کډوال د ایران له اسلامي جمهوریت څخه خپل هیواد ته راغلي دي. وړاندې هم طالب چارواکو له ایرانه د افغان کډوالو له راستنېدو خبر ورکړی و. دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د ژوند کولو شرایط د ښه کېدو په حال کې دي او ډیری کسان چې په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره له دې هېواده وتلي وو بیرته خپل ټاټوبي ته د ستنېدو په حال کې دي. شک شتون نه لري هر څومره چې طالبان په افغانستان کې د ژوند کولو ښه شرایط چمتو کړي ډیری هغه کسان چې له افغانستان څخه وتلي دي بیرته به راستانه شي. د سیاسي چارو کارپوه حسین مزاري په دې اړه وایي د افغانستان خلک باید خپل هیواد ته په ورستنېدو سره د بیا رغاونې کارونه پیل کړي. په ځانګړې توګه هغه افغان کډوال چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې ژوند کوي او په بیلابیلو صنعتي برخو کې کافي تجربه لري کولی شي د افغانستان په بیا رغاونې په برخه کې کار وکړي. دې ته په کتو سره چې په ایران کې افغان کډوال د خلکو ترمنځ او په ښارونو کې ژوند کوي له دې امله خپل هیواد ته د دوی ورستنېدل په خپلې خوښې او لیوالتیا سره ډیره ښه دي.
ارمان اوریدونکو د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان ترمنځ د همکارۍ او پیاوړتیا په دوام په تیرونۍ کې په هرات کې ایران اسلامي جمهوریت کنسول محمد صدیقی فر د هرات له والي نور احمد اسلامجار سره لیدنه او خبرې وکړې. د صنعتي او سوداګریزو همکارۍ او پیاوړتیا د دواړو لورو ترمنځ د خبرو محور و. د ایران اسلامي جمهوریت د هرات برېښنا چمتو کوي او په دې برخه کې تل د افغانستان د خلکو تر څنګ او اجازه نه ورکوي چې د هرات خلک د برېښنا او په نورو سوداګریزو برخو کې له ستونزو سره مخ شي. د ایران اسلامي جمهوریت له تیرو څلورو لسیزو په ډیره موده کې تل د افغانستان د خلکو تر څنګ او د دوی د اړتیاوو چمتو کولو په برخه کې هڅه کړې ده. افغانستان د ایران د تمدني حوزې یوه برخه ده او ډیری ژبني دینی او کلتوری مشترکات لري. نو له دې امله د ایران اسلامي جمهوریت په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د خلکو تر ټولو اصلي ملاتړی هیواد دی. په ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو شتون چې په ښارونو کې د خلکو ترمنځ ژوند کوي د دې ښکارندوی کوي چې تهران تل د ستونزو په وخت کې د افغانستان د خلکو ملاتړی و او اوس هم د دې هیواد خلک چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي د دوی تر څنګ ولاړ دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او خیر چاره.
ده حضرت امام محمد باقر علیه السلام زوکړه. ډیر عزتمن اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکه پیرزوینه ومني عزیزانو سم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی او چې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د زوکړې په مناسبت تاسو ته تیار کړی اله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
دوستانو د رجب میاشت را ورسیده، هغه میاشت چې په هغه کې د پوهې او علم په وچې دښتې کې د علومو څیړونکو چینه را وخوټېدله او د علم او معرفت مینوالو ترې خپل ځانونه خړوب کړل. یو داسې مبارکه میاشت چې د باقر العلوم امام د زوکړې زیری له ځان سره راوړ او د رجب د مبارکې میاشتې د بندګۍ او مناجاتو د میاشتې د زړونو له زنګونو د پاکولو د میاشتې او د غراز د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې را رسېدا دی پر تاسو ټولو مبارک وي. د هغه حضرت د ژوند په اړه مو یوه وینا برابره کړې چې ستاسو پام ورته غواړو.
عزیزانو، د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په شپه مدینه منوره یوه قراره او خاموشه شپه درلوده او د امام سجاد علیه السلام کور په نور او رڼا کې ډوب و. یو داسې نور چې په اسمان کې د یوه معصوم او منور او نوزیږې څیره وځلېده. د هغه نوزیږې نامه محمد کې کیښودل شوه او باقر العلوم لقب یې وموند. ام هغه چې کلونو کلونو مخکې رسول الله مبارک د هغه زیږیدا اټکل کړی و او د جابر ابن عبدالله انصاری په وسیله ورته سلام ویلی و. عزیزانو، د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زیر د مستاق نخ نخانه راپورته شوه او له محمد باقر سره د جابر ابن عبدالله انصاری د لیدو شیبه رانژدې شوې دي. د جابر په سینه کې سا په تیزو شوې وه. هغه غوښتل د کوثر سوریه د خارجي او عیني معجزې کتونکی شي، ځکه چې پیغمبر اکرم جابر ته زیری ورکړی و چې ته به ژوندی وې او زما له یوه لمسی سره به وګورې چې د ما په نامې دی او څیره هم زما د مخ په شان او د علم څیرونکی به وي. پیغمبر اکرم له هغه غوښتی و چې د هغه بزرګوار سلام ورته ورسوي. دا د حضرت امام سجاد علیه السلام یو ماشوم ته غږ وکړ چې دلته راشه. هغه راغی او ورته یې وفرمایل ځه لاړ شه. ماشوم بیرته لاړ. جابر د هغه صحت ولید او د تلو چال ته ننداره کوله او وی ویل د کعبه په خدای مې قسم ټول د پیغمبر اکرم د سیرې په شان ځلیږي. هغه وخت امام سجاد علیه السلام څخه یې وپوښتل دا ماشوم څوک دی؟ وی فرمایل لما وروسته امام زما زوی محمد باقر دی. جابر ابن عبدالله انصاری پورته شو او د امام باقر پښې مچ کړې او وی ویل ای د پیغمبر المسیح زه تانه قربان شم، د خپل نیکه پیغمبر اکرم سلام او درود قبول کړه چې پر تای سلام استولې دی. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام سترګې له اوښکو ډکې شوې او وی فرمایل زما پر نیکه پیغمبر اکرم می سلام او درود وی او پر تا هم ای جابره تر څو چې مځکه او آسمانونه وي چې د هغه بزرګوار سلام دې راورساوه.
Thank you.
دوستانو د امام محمد باقر علیه السلام د امامت دوران د امویانو او عباسیانو ترمنځ سیاسي کشمکشونو سره په یو وخت کې وو، نو ځکه د امام بزرګوار لپاره یو کمساره یو مناسب موقعیت برابر شو تر څو د حاکمانو له سیاسي دباونو لیرې د اصل اسلامي کلتور او علومو د پراختیا او خپرېدو اهتمام وکړي او په اسلامي نړۍ کې د یو لوی فکري او کلتوري بدلون پیلوونکی شي. د امام بزرګوار علمي عظمت او د پوهې غوړېدا په نړۍ کې مشهوره شوه، خو همدا شهرت لامل شو چې پر هغه بزرګوار د عباسي خلیفهګانو په تیره بیا د هشام بن عبدالملک په واکوالۍ کې محدودیتونه او سختیانې زیاتې شي. هشام چې یو شتمنۍ غونډونکی بخیل او سنگدل واکمن و او خپل مامورانو ته یې حکم ورکړی و تر څو امام محمد باقر علیه السلام او د هغه زوی جعفر بن محمد شام ته ولیږي. کله امام بزرګوار د شام پلازمینې دمشق ته ورسید، هشام سره له دې چې پخپله یې هغه بزرګوار احضار کړی و د هغه د مقام د سپکاوي لپاره یې درې ورځې امام بزرګوار په یوه نامناسب ځای کې منتظر وساته.
شام د هشام د واکوالۍ په وخت کې د عالمانو، پوهانو او د ویناوالو د غونډېدو او روزنې مرکز و، خو هشام ډیر چالاک و، ښه پوهېده چې که وغواړي له امام سره د علمي مبارزې له لارې وارد شي نو د هغه د دربار یو پوه او متفکر به هم له امام سره مناظره ونه کړی شي. له دې امله یې فیصله وکړه له بلې لارې ورسره مقابله وکړي چې د هغه له نظره پکې بریالیتوب مسلم و. پر دې اساس فیصله وشوه چې د ډزو یوه سیالي ترسره شي او امام بزرګوار په هغې سیالۍ کې برخه واخلي. څو په سیالۍ کې د ماتې له امله امام د خلکو په نظر کې وړوکی وبرېښوي. په همدې خاطر د خلافت ماڼۍ ته د امام بزرګوار له ورتلو مخکې یو شمیر درباریان اړ شول د ټارګټ یا نخه کې د لګولو او معلومولو لپاره لاس په کار شي. امام محمد باقر علیه السلام هغه ځای ته ورغی او لږ کچېناست. ناڅاپی هشام امام بزرګوار ته مخ واړوه او وی ویل، آیا ګروه من ای د غشو په سیالۍ کې برخه واخلې؟ امام بزرګوار وفرمایل، زه نور بوډا شوی یم او د غښو د سیالۍ وخت مې تیر شوی، ما پکې مګڼه. هشام چې خیال یې کاوه ښه فرصت لاسته ورغلی او د دوو ګامونو په واټن کې د امام محمد باقر علیه السلام ناکامي ویني، نو ټینګار یې وکړ او هغه ته یې قسم ورکړ او په همدې وخت د بني امیو یو سپین روبې ته اشاره وکړه چې خپله لینده او غشی هغه بزرګوار ته ورکړي. حضرت امام محمد باقر علیه السلام مخکې شو او غشی را واخیست او په لینده کې غشی سم کړ او ټارګیت یې په نښه کړ او غشی هم هغه د هدف په منځ کې ولګید. بیا یې دوهم غشی را واخیست او بیا یې وشړلو چې بیا یې هم په همهغه نښه ولګید او هغه نښه یې څیرې کړه. دریم غشی هم د دوم غشی په ځای ولګید او د غشانې چې هر یو غشی یې ویشته نو په مخکني ځای لګېده. د امام بزرګوار دغه حیرانوونکي کار پر موجودو خلکو ډیرې اغیزې وشیندلې او ټولو د هغه بزرګوار ستاینې او قدرونې ته اړ شول. هشام چې خپل اندازې غلطې ثابتې شوې وې سخت لالهانده شو او بې اختیاره یې وویل، آفرین پر تا ای ابا جعفره، ته د عربو او عجمو د غشو ویشتونکو سرخیلې، څرنګه ویلی شو چې بوډا شوی یاست؟ بیا غلی شو او په فکر کې ډوب شو.
Thank you.
د اهل بیت علیهم السلام د آثار او معرفو خپرول د هغه د سیاسي فعالیتونو خند نه و، او هغه بزرګوار په هر فرصت کې د بنی امیه و د سپیرو او بې شرمو کارونو او څیرو څخه د پردې پورته کولو او اشوا کولو ته مخه کوله. امام بزرګوار خپل شیعیان د اموي غاصب او ظالم حکومت کې د کومې وړې حکومتي څوکۍ له اخیستو هم منع کول. اساسا هغه سختیانې چې هشام او د بني امیه و نورو ظالمو واکمنانو پر امام او نورو امامانو کولې، په خلکو کې د خلافت د حاکمیت د غاصب بللو او د هغو د اشوا کولو خودنه کوله. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د دغه ټولو سیاسي او علمی فعالیتونو ترڅنګ په ټولنیزو مسئلو کې هم امام بزرګوار د خپلو شیعیانو یو لوی بیلګه و. په خپلو غلامانو کې به یې په کروندو کې کار کاوه، او په سختې تودوخې کې به په خولو کې ډوب و. شیخ مفید له امام جعفر صادق علیه السلام څخه نقل کوي چې محمد بن منکدر ویلی دی: گمان مون نکاو چې علی ابن حسین علیه السلام له ځانه وروسته د ځان په شان کوم اولاد ولري. هغه وخت چې محمد بن علی په شان له شخصیت سره مو ولیدل، غوښتل مې ورته نصیحت وکړم چې هغه راته نصیحت وکړ. خپلو اصحابو ته یې وفرمایل: د څه شي په باب درته نصیحت وکړي؟ محمد بن منکدر وایي: یوه ورځ د مدینې په شاوخوا کې یوه لورو ته روان وم، ګرمه هوا چلیدله. د لارې په منځ کې مو محمد بن علي ولید. له ځانه سره مو وویل: د قریشو یو لوی شیخ او بزرګ په دغه حالت او وخت کې د دنیا په طلب کې بهر راوتلی دی، باید چې ورته څه نصیحت وکړم. هغه حضرت ته مو سلام وکړ، او هغه په داسې حال کې چې په خولو کې ډوب و د زمان د زما د سلام ځواب یې راکړ، او ما ورته وویل: د تا په شان بزرګ ولې دومره د دنیا په طلب او غوښتنې پسې شي؟ که چیرې مرګ درته راشي او په دغه حالت کې وي، نو بیا به څه کوې؟ هغه وفرمایل: په خدای مقسم، که په دغه حالت کې مړ شم، نو د خدای پاک په اطاعت کې به د یوه عبادت په حال کې وم، ځکه چې ځان مو د تا او د خلکو له احتیاجه بینیازه کړی دی. که له مرګ وویریږم، نو لکه چې د الهي ګناه او معصیت په حال کې وو. وویل: پر تا د خدای رحمت وي، ما غوښتل چې څه واز او نصیحت درته وکړم، خو ما ته ته ډیر څه رازده کړل. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د عملی اخلاقو د درس یو مثال له ظاهري او وچ تقدس سره د هغه مخالفت و. هغه بزرګوار د علم په مقام کې د هغو له نظره چې ګمان یې کاوه د دنیوي نعمتونو پرېښودونکي او د اسلامي اخلاقو او ظاهري زهد لرونکي دي، مقابله کوله.
حکم ابن ایب وایي: یوه ورځ د امام محمد باقر علیه السلام خدمت ته ورغلم، او هغه په یوې ښکلې او آرام بخښونکې کوټې کې ناست و. د هغه د کوټې ښکلا او منظم شوې په نندارې شوم چې هغه بزرګوار راته وویل: د کوټې د وضعیت په باب څه فکر کوې؟ نو ومې ویل: اوس چې تاسو په داسې ښکلي او برابر ځای کې ناست یاست، نو زه څه ویلی شم؟ خو په موږ کې دغه شان کار جالب نه دی. امام بزرګوار په ځواب کې د قرآن کریم د عراف سورې د 22 آیت یوه برخه تلاوت کړه، او وی فرمایل: هغه ښکلاوي چې خدای د خلکو لپاره جایز کړي دي، او د هغه حلالې شپې ورځې چا حرام کړي دي. بیا یې وفرمایل: ای حکمه، دا چې وینې هم هغه برخه ده چې خدای پر خلکو حلاله کړې ده، او دا کوټه د ما د ماندینې کوټه ده چې له خپل مهر څخه یې ښکلې کړې ده، خو زما کوټه هم هغه کوټه ده چې مخکې دې لیدلې ده. دوستانو، د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغ زوکړې د کلیزې په مناسبت په یو ځل بیا مبارکۍ ویلو سره د هغه بزرګوار پر پاک روح په درود او سلام استو چې د غشان الهی او دینی علوم د حق غواړو لپاره ډالې کړي او د دین د اصلي او سملی توګې په بیانولو سره د معرفت پوهې او علم خکول زلاګانې انزور کړي او لساحل لیرې پراته انسانانې د حقیقت لسوچه او پاک او بو خبر کړي دي. هغه څه چې د علم او پوهې ټیکې د قرآن او سنت له ګلبڼه د حق غواړو پر زړونو ډالې کړي، څو همهغه شان د آل محمد د باقر العلوم په توګه د پیړیو پر توتم او تیارو کې په ولولناک ډول وځلیږي.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغې زوکړې په اړه دا مطلب په همدې ځای پای ته ورسېد. او یو ځل بیا په دې اړه تاسو ته مبارکي وایو. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.